دا د ازادي راډیو د وسته مازدیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونه تر پنځو بجو دا اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې بواوري چې د افغانستان حکومت وای د امریکا او د وسوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پایلو پړه اندیښنه لري. دا چې د افغانستان حکومت ولی اندیښنه لري او نور رپورټونه وروسته په خبرونه کې اوریدلای سي. اول به افریبا ظاهر د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکې. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندیښنه ښودلې او د دې سند په اړه وضاحت غواړي. د بغلان ولایتي شوراوي د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو چې شمېر یې تر 3000 پورې رسېږي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو سوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندوستان د صدراعظم نریندرا مودي سره د روسیې په ولادیواستوک ښار کې ولیدل. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندیښنه ښودلې او د دې سند په اړه وضاحت غوښتي. د ارګویان صدیق صدیقی پر ټویټر پاڼه لیکلي هغه څه چې د امریکا په خوانی چارواکي او سناتوران د دې موافقې د پایلو په اړه اندیښمن دي، د افغانستان حکومت هم اندیښنه لري. ښاغلی صدیقی لیکلي له همدې کبله افغان حکومت د دغه سند په اړه وضاحت غوښتي څو د ده په خبره ناسمې پایلې او خطرات تحلیل او مخې ونیول سي. ښاغلی صدیقی لیکلي چې د افغانستان حکومت د سولې بهیر د هر هغه پرمختګ کارکلی کوي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راوستلی سي او جګړه ختموي، خو د لیکي دا باید واضح سي چې د امریکا او طالبانو د موافقې د احتمالي خطرونو مخه څنګه نیول کېدای سي. تر دې وروسته د مخه نه په خوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداري ورکړي چې که امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره له یو داسې حقيقي جوړجاړي مخ کې چې افغان حکومت هم پکې دخیل وي خپل سرتیر له دې هیواد وباسي، نو افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. دا خبر داسې ملکیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغې مسودې غور کوي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په اصولو کې هوکړه پرې کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس هم په کابل کې دی او د همدې مسودې په اړه له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره خبرې کوي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په شینوار ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکي وګړو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالواسع رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې په عملیاتو کې د طالبانو د یو عمده قمندان صدیق الله منصور په ګډون د دې ډلې دوه غړي وژل شوي دي. ښاغلی رحیمي وایي چې طالبانو پر واستوګنیز کور د هاوان مرمۍ ویشتلې چې په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دی. شینوار د پروان یو غرنۍ ولسوالۍ ته چې د طالبانو فعالیت پکې ډېر ښودل شوی. طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د بغلان ولایتي شورا وایي د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي چې شمېر یې تر 3000 پورې رسېږي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو سوي دي. صفدر محسنین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د هغوی هڅې ډېرې اغېزناکې دي.
امیال ولسوالیه ما عمره هستن که تا 3-4000 نفر هم قریب شد.
دیویل دریو تر 3000 کسان همده اوس از موش پا ولسوالیو که چم تودی چه ده حکومت تر موافقی و روسته دخبلو خلکو ده دفال پر ده امنیتی زواکنو لیکو تا ورسی. شغلی محسنی زیاته کړی چې په تیرو څو ورځنیو جګړو کې په بغلان کې 22 سرتیری او 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. د نوموړي په خبره په دې جګړو کې څه باندې 80 وسلوال مخالفینو ته هم مرګ ژوبله وشته. د بغلان جګړې له 4 ورځو راهیسې دوام لري او د دې ولایت لوی لارې له کبله تړل شوي دي. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې هیواد کولای سي د 2015 کال لا اټومي تړونه مهم ګامونه شاته ولاړ سي، خو وایي تهران اروپایي هیوادونو ته دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. داسې نه ښکاري چې دواړه لوري نن او سبا په دې اړه یو توافق ته ورسیږي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې ده. د ایران رسنیو د ښاغلي روحاني دا څرګندونې هم راخیستې چې وایي تهران به د اټومي ژمنې د ماتولو دریم ګام هم واخلي او په دې سره به یې اټومي فعالیتونه لا چټک سي. نو موږ ویلی چې دریم ګام به تر ټولو مهم وي او فوق العاده اغیز به ولري. په یو بل خبر کې ایران ویلي د هغې برتانوي کښتۍ وطن عملی خوشي کړی چې دوه میاشتې وړاندې نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی نن د ایران له دولتي ټلویزیون سره په یوې مرکې کې وویل چې دغه اووه کسان چې روسان او هندیان پکښې شامل دي د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي او کولی سي ژر له دې هېواده ووځي. نوموړي زیاته کړې چې دا اووه کسان د کښتۍ کپتان غوره کړي دي. د لندن او تهران ترمنځ ترنګلتیا وروسته له هغه ډېره سوه چې د برېتانیا سمندري ځواکونو د جولای پر څلورمه په جبل الطارق کې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ سوریه ته د تیلو د انتقال په تور نیولې وه. تر دې وروسته د ایران سپای پاسداران د جولای پر شلمه په هرمز تنګي کې د برېتانیا بیرغ لرونکې کښتۍ له درویشتنه عملې سره ونیوله. تر اوسه د دې کښتۍ د پاتې عملې برخلیک په اړه څه نه دي ویل سوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه خبرې کړې دي. دواړو مشرانو نن د روسیې په ولادیواستوک ښار کې سره ولیدل. دوی هلته په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره تللي دي. د هند صدر اعظم روسیې ته له رسېدو سره سم د هغې د سمندري ځواکونو لیدنه وکړه. روسیه د ختیځ اقتصادي ټولنه په 2015 کال کې وروسته تر دې جوړ کړی چې لویدیځ هیوادو پر روسیه د اوکراین د کریمیا د یو ځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره د مرستې له امله بندیزونه ولګول. د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو د اوسه مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت ویلي چې دوی له وسوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د امریکا د سولې تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري. د دوی اندېښنې څه دي؟ ټاکل شوی چې د افغانستان حکومت د وسوالو طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره یو پلاوی جوړ کړي. د دې پلاوی د جوړولو کار چیرته رسیدلی دی؟ افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د امریکا نه ډیرو پیژندل شوو ډیپلوماتانو پرون په یوه مقاله کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د امریکا حکومت ته خبرداری ورکړې وه چې له افغانستانه دې په غیر مسؤلانه ډول نه وځي. په کابل کې مو په دې اړه د حاجي سید داود سره مرکه کړې ده. ښاغلی سید داود د په افغانستان کې سیاسي چارو ته کتنه لري.
که چیرته د افغانستان حکومت او طالبان سره تفاهم ته ونه رسیږي او یوازې امریکایان او طالبان تفاهم ته ورسیږي، نو زه فکر کوم چې پرته د شک
نن د سمبولې 14مه ورځ ده. د 2019 میلادي کال د سپتمبر نن 14مه نیټه ده. د ازادي راډیو د سیاست د خبرونې لومړی رپورت مو پر دې دی چې د افغانستان حکومت ولې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن سهار پر ټویټر باندې ولیکل چې لکه څنګه چې پخوانیو یو شمېر امریکایي ډیپلوماتانو له طالبانو سره د هوکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، دوی هم اندېښمن دي. صدیقي ولیکل چې د دې اندېښنو د ختمولو لپاره د توضیحاتو غوښتونکي دي. دا چې دوی د چا څخه توضیحات غواړي او څه ډول توضیحات غواړي، په دې اړه به زموږ د همکار اکرام الله اکرام رپورټ واوري.
د افغانستان ولسمشر مانی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له پایلو اندېښنه لري. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې افغان حکومت د دې هوکړې په اړه د زیاتو توضیحاتو غوښتونکی دی تر اوسه د منفي پایلو مخه ونیول شي. ښاغلي صدیقي ټینګار کړی دی چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د هر ډول پرمختګ چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازه زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په کابل کې په لیدنو بوخت دی. د طالبانو سره د حکومت د مرکچی پلاوی د غړو د ترکیب په اړه خبري د دغو لیدنو یو له مهمو موضوعاتو بلل کیږي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري ویلي دي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي مرکچی پلاوی نوملړ بشپړ شوی دی. خو اغلی انوري وایي شاید دغه 15 نفری پلاوی ترکیب د ټولو اړخونو او مطرح افغان سیرو لپاره د قناعت وړ نه وي.
پلاوی ټاکل شوی خو زه دقیقا نه پوهیږم چې جزئیات له ښاغلي خلیلزاد سره شریک شوي کنه. موږ او تاسو پوهیږو چې د 2.5 میلیونه افغانانو لمنځه د 15 کسانو ټاکل ډیر سخت کار دی. شاید ځینې اړخونه راضي نه وي او موږ دا احساسوو.
له دې سره د افغان حکومت یو با خبره سرچینه مني چې خاغلی خلیلزاد د خپل سفر په لړ کې تر دې دمه 4 ځلې له ولسمشر سره کتلی دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل یې لنوم اخیستو ډډه وکړه، د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی خلیلزاد او ولسمشر غنی یو وار په یو ستره ناسته کې او درې ځل په وړو غونډو کې سره لیدلی دي. له دغه ناستو په دریو کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی خو په یوه ناسته کې نه و. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد چې له زلمی خلیلزاد سره یې لیدلی وای، خاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې له طالبانو سره دی مذاکره کوونکي پلاوی هر اړخیز او ټولیز وي. خو د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي بیا وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې داسې یو پلاوی برابر کړي تر څو له طالبانو سره په خبرو کې د حکومت له دریځ نه دفاع وکړي.
دولت ډېر داسې کوشش کوي چې داسې افراد راشي چې هغه د طالبانو طرفداري ونه کړي یا تر دې راه د بهطرف وي او هم د دولت حمایت اوکي، مګر جنجالونه شته ځینې افراد چې طالبان یې نه قبلوي. په دالو
زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له وروسته کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکرات وروسته د یک شنبه په ورځ له قطر نه کابل ته راغی. که څه هم خاغلی خلیلزاد افغان چارواکو ته له طالبانو سره د هوکړې لیک متن ونه سپاره، خو دغه متن جزئیات ورسره شریک کړل. خاغلی خلیلزاد هیله مندي څرګنده کړي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی ژر تر ژره بشپړ شي. له دې سره یو با خبره حکومتي سرچینه چې آزادي راډیو سره خبري کړي وای چې تر دې دمه پډا غنه ده چې افغان حکومت به کله د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړلیک په اړه خپل نظر څرګند کړي. اکرام الله اکرام، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن د پر ټویټر باندې د پیغامونو یو سلسله خبره کړې ده. په یو ځای کې لیکلي چې د افغانستان حکومت د سولې د هرې پروسې چې د پایداري سولې د ټینګښت او د جګړې د ختم سبب سي ملاتړ کوي، خو د افغانستان د حکومت اصلي اندېښنه چې د امریکا او طالبانو د تفاهم لیک پړی لري دا ده چې د هغو له دې عمله د ممکنو خطرونو مخنیوی به څنګه وشي. د امریکا د حکومت یو شمیر پخوانیو ډیپلوماټانو هم یو ګډه مقاله لیکل ده چې د اتلانتیک شورا خبره کړې ده، او په دغه مقاله کې لیکل شوی چې که د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره یو داسې حقیقي جورجاړی چې د افغانستان حکومت هم پکې دخیل وي او د هغه وکړي او د هغه پر اساس خپل عسکر له افغانستانه وباسي، افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ شي. خو په افغانستان کې د کورنۍ جګړې امکان شته. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن په دیاړه په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتون کې حاجی سید داوود سره مرکه کړې ده او په پیل کې د هغه څخه د پښتنه کړې ده. شغلی داوود وایي:
زه فکر کوم چې د دوی یو استدلال په دې ارتباط سره ډېر قوي دی چې دوی وایي که چېرته امریکایي قواوې وځي افغانستان به کورنۍ جګړې ته روان شي. اما د دې خبرې سره په خوا کې دوی د حل په لارې باندې وړاندیز لري. هغه دا ده چې دوی وایي چې اول دې په افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ جوړجاړی راشي، یو سمسمکی راشي، بیا وروسته د دې نه دی که د امریکایي قواو وتل رامنځته کیږي نو تشویش به زیات نه وي. او بل خبره دا ده چې دوی په دې باندې تاکید کوي چې تر هغه پورې چې د افغان حکومت او د طالبانو خبرې سره شویني، مذاکرات شویني، دغه مهالویش اعلانول دا به په ځای خبره نه وي. زما په اند باندې دوی دې خبرو ته په کتو زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب خلیلزاد کوم توافقنامې باندې چې کار کړی طالبانو سره او توافق ته سره رسیدلی دي، که هر څومره زر دوی مذاکرات تکینی او دغه مذاکرات هم د کابل د لوري نه یو اجندا ولري او هم د طالبانو د لوري نه ولري، نو بیا په هغه صورت کې کېدای شي چې دغه خلکو سوالو ته هم جواب پیدا شي. یعنی دغه پخوانیو سفیرانو چې کومې سرګردونې کړې دي،
چې آیا افغانستان د څو لسیزو مخکې افغانستان دی چې بیا به هم مثلا داسې یو څه توافق ته امریکا او طالبان رسیږي چې دوی خپل ځواکونه وباسي، افغانستان به د یو کورنۍ جګړې په لور ولاړ شي؟
ګورئ، دلته ټکی بل دی. هغه ټکی دا دی چې که چېرته د افغانستان حکومت او طالبان سره تفاهم ته ونه رسیږي او یوازې امریکایان او طالبان تفاهم ته ورسیږي، نو زه فکر کوم چې پرته د شکه دا هماغه تنظیمونه دي دلته فعال دي، هماغه جبهې دلته فعال دي، هماغه خلک مسلح دي دواړو خواو ته. که چېرته امریکا په دې کې هغه خپل رول او نقش ادا نه کړي، نو بې د شکه که دا مسله خپل منځي تنظیمونو ته او طالبانو ته دوی ته پرېښودل شي، زه فکر کوم چې افغانان مشکل ده چې یو جوړجاړي ته ورسي.
فکر کوئ چې افغان حکومت او امریکا څومره په دې برخه کې تفاهم لري سره او وروستیو مسایلو ته په کتلو سره چې ښاغلی خلیلزاد کابل ته راغی او د تفاهم لیک د مسودې متن افغان حکومت مشرانو ته ښکاره کړی دی؟ فکر کوئ چې څومره تفاهم دلته موجود دی او دغه دې ته په پام سره دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟
زه به داسې عرض وکړم چې د کابل حکومت اوس په دې مسایلو باندې خپل وخت نه تیروي، حتی توجه هم ورته نه کوي. د کابل حکومت په راس کې ډاکټر صاحب اشرف غنی دوی زیات په ټاکنو باندې تمرکز کړی دی. د سولې په ارتباط نه د دوی ټیم تیار دی، نه دوی کوم پروګرام لري چې په دغه پروګرام د طالبانو سره خبرو ته کښېني. نو زه فکر کوم چې دغه خپل یو نهیلیتوب دی چې ولس نهیلی دی او هغه په دې فکر کې دی چې اشرف غنی انتخابات په سوله باندې لومړی بولي. اما د دې سره په خوا کې د خلیلزاد په توافقنامې کې تر هغې ځایه چې زه خبرم طالبانو سره، هغه هم مشکل لري. هغه په دې باندې مشکل لري چې دغه د توافقنامې بعضې مسایل خلکو ته واضح نه دي. خلک په دې ډار کې دي چې طالب دا یوازې د خروج توافقنامه ده، یعنی په همدغه پلمه باندې امریکایان وځي او بیرته طالبان او کابل حکومت سره مذاکراتو ته نه کښېني او دلته خپل منځي جګړه رامنځته کیږي. زه فکر کوم دغه ټکی دی چې د امریکا پخوانی سفیران یا نور ورځپاڼې، راډیوګانې او رسنۍ پرې تشویش لري.
نو تاسې هم دا اندېښنې پر ځای بولئ؟ بلی،
پرته د شکه که چېرته د کابل حکومت د سولې په اړوند مذاکراتي ټیم جوړ نه کړي، یو پروګرام خلکو سره شریک نه کړي، یو ملي اجماع پیرانه ولي، او په دویم قدم کې ډاکټر خلیلزاد دا خبره خلکو ته روښانه نه کړي چې موږ تر هغه پورې چې افغانان په خپلو کې سره جوړ شوي نه دي موږ نه وځو، نو طبیعي خبره ده چې دا زما تشویش هم دی، د نور افغانانو تشویش هم دی او قابل د تشویش هم دی.
تاسې د حاجي سید داود سره د اجمل تورمان مرکه واورېده. تاسې واوردل چې د امریکا د حکومت یو شمېر پخوانیو ډیپلوماتانو او سفیرانو یو ګډ لیک لیکلی دی او د امریکا له حکومت غوښتنه کړې چې له افغانستانه د خپلو عسکرو په ایستلو کې بیړه نه کوي. دغو کسانو په دې لیک کې چې د اتلانتیک شورا خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې باید اول یو حقیقي جوړجاړی وسي چې د افغانستان حکومت هم پکې دخیل وي، او که داسې ونشي او امریکا خپل عسکر تر دغسې یو حقیقي جوړجاړي مخکې چې د افغانستان د حکومت هم پکې دخیل وي خپل عسکر وباسي، افغانستان به د یوې کورنۍ جګړې سره مخامخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس په د خاص اورزګان ولسوالۍ د ازادي راډیو د خبريال رپورت واوري. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویندوی نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی دی چې وسلوالو طالبانو، البته د دشمن لیکلی، دشمن وایي چې د خاص روزګان پر امنیه قمندانۍ پر ودانۍ باندې د موټر بم او تهاجمی حمله کړی ده چې د نصرت رحیمی په وینا حمله شنډه سوی ده او د دپا لیکنه ولستنه وسلوال وژل سوی دي او ودیرشتنه زخمیان سوی دي. د نصرت رحیمی په وینا په دې حمله کې څلور پولیس هم وژل سوی دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګانه په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د دغه ولایت سیمهیز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه موټر بم بریدونه د همو ټانګونو په مرسته کړی دي. د یادی ولسوالۍ امنیت قومندان ملا سماد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال څلور افغان سرتیر وژل سوي او اته تنه نور ټپیان دي. دوی وایي په وژل سوو کسانو کې دوه قومندانان هم شامل دي چې یوې دغلته د قرارګاه قومندانو او بلې هم د یوې امنیتي پوستې قومندانو. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال د امنیت قومندانۍ د ځینو برخو تاسیسات او د مهماتو ډیپو هم لمنځه تللی دی. د یادی ولسوالۍ دغه امنیت قومندان زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال ولس تنه وسلوال طالبان هم وژل سوي او اووه دېرش تنه نور ټپیان دي. دوی وایي پر امنیت قومندانۍ اوس هم درنه جګړه روانه ده او په خبره یې کې اضافي ځواکونه او مهمات ور ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د اوروزګان ولایت د امنیت قومندانۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه سوه. خو د اوروزګان ولایت مقام مسؤلین بیا وایي چې یادې ولسوالۍ ته یې د هوا له لارې اضافي ځواکونه استولي. د ولایت مقام ویان او سکرټر زړګي عبادي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې هلته اوس وضعیت عادي دی. دوی مني چې هلته دواړو لورو ته تلفات اوښتي خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري.
فقط فعلا هوایی ځواکونه رسیدلي سیمې ته چې جای قرار کړی ده او وضعیت کنټرول لاندې نیولی نو جریان لري
په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپه احمدي بیا هم د یاد برید فړه منلې او ویلې چې چالته زیات شمیر سرتیرو ته مرګ شو بلړولې. خاص اوروزګان ولسوالۍ د اوروزګان ولایت یو له ناامنه ولسوالۍ څخه ده چې له تیرو څخه کم شپږو کلونو راهیسې ورته غځېدلې لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ کلکه تړلې او دغه راز افغان سرتیر یادې ولسوالۍ ته اکمالات د حواله لارې کوي.
تاسی دا ازادی رادیو خبرونی دا افغان بیسیم پر اتصالاتلش میره باندې پروگرامونو تعقیب کړی او ازادی رادیو خبرون ته دا افغان بیسیم پر اتصالاتلش میره باندې پیغامونه راستولای سي چې دا پیغامونه موږ په خبرونو کې درته خبرو. تاسی هر مسله چې تاسو پر د علاقه مندې وړوي په هغه باندې خپل نظر راستولای سي. نو دا افغان بیسیم ټلیفونونه کلری دا اتصالاتلش میره باندې راوستوي. د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زي په رپورت کې وایي چې د بلخ کابل پر لوی لار باندې مسافر او تویل سوي چې په چشمه شیر او د کلګي په سیمه کې لار بند ده او دوی سفر نه کوي. داسې رپورټونه وایي چې لار وسلوالو طالبانو بند کړی ده. د ازادي رادیو د خبريال رپورت په پګړه سره واورو.
وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت په چشمشیر او کلګی سیمه کې د ترافیکو یعنی نقلي وسایط او د خلکو پر مخ د بلخ کابل لوی لار بند کړي او مسافرینو ته په دغه لار د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. هغه مسافرین چې غواړي له بلخ څخه کابل ته ولاړ شي وایي چې د لارې د بندیدو په دلیل لګړ شمیر ستونزو سره مخ شوي دي. حبیب یو له همدې مسافرینو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
مزمدار شریف مې غواړم کابل ورم کې
له مزار شریف څخه مې غوښتل چې کابل ته لاړ شم چې د چشمشیر په سیمه کې طالبانو زموږ موټر ودروي او له موږ څخه یې پیسې وغوښتي. هلته لږ وړاندې جګړه روانه وه. موږ اړ شو چې بیرته مزار ښار ته راوګرځو. اوس نه شو کولای چې په دغه لار سفر وکړو. صادق عزیزی د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. دای لاور تستونځ سر ټکوي.
را آمده مالا را بند است. حالا مشکلات زیاد.
راغله ما خوص دارا بند ده. د تستونځ ډیر زیات دي. طالبان موټر دروي او خلکو څخه پیسې اخلي. موږ امکانات نه لرو چې اوس په تیارا کې کابل ته. د بغلان امنیتی چارواکي وایي چې طالبانو د دغه ولایت په مربوطاتو کې د مزار کابل لار له خلکو او سوداګرو څخه د باج اخیستنې په خاطر بند کړی ده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي رادیو ته وویل چې لا مرکز کابل څخه بغلان ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي دي او تر 40 ساعتونو به د بلخ کابل لار د بغلان ولایت په مربوطاتو کې د طالبانو له وجوده تصفیه کړي. ښاغلی بشارت زیاته کړه: بله هو، موږ آمدګي لرو. همدغه نن شپه موږ په کلګۍ سیمه کې عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبان ووژل شول. تازه دمي ځواکونه له مرکز څخه دغه ولایت ته راغلي دي او موږ به دغه لار ډېر ژر خلاص کړو. نتیجه به یې سبا معلومه شي. خلک شکایت لري چې یوازې د بلخ کابل لویه لار نه ده چې په بغلان ولایت کې د طالب وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په دلیل بنده شوې ده، بلکې د مزار جوزجان پر لویه لار هم طالب وسلوالو عمومي سړک څو ځایه پرې کړی تر څو له مسافرینو او د سوداګریزو توکو د لېږ لاګاړو باج واخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زموږ همکاره ناجیه ساپۍ نن د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د دوو کاندیدانو انتخاباتي کمپاین غونډو ته ورغلې وه او له هغه ځایه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ یو ځلې بیا ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو ورته سوله لومړیتوب لري. ښاغلی عبدالله د یوې کمپنۍ غونډې پر مهال ډاډ ورکړ چې د څوکۍ لپاره به ملي ګټې قرباني نه کړي.
یو مسله په دې روښانه ده چې ټول د دې غوښتونکي دي چې سولې ته باید موږ تاسو لومړیتوب ورکړو، او علت او موخه یې معلومه ده، او په دې کې زموږ دریځ او د ثبات او د همپالنې ټینګ دریځ بالکل روښانه دریځ. هیڅ وخت دغه کار ځان ته مناسب نه بولو چې د څوکۍ د حفظ په خاطر یوه دقیقه یوه شیبه خدای نخواسته په دامل کې وینه توی شي.
همدارنګه د چهارشنبه په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند شیدا محمد عبدالی هم په خپلې کمپاینی غونډه کې تر ډیره د سولې او انتخاباتو په تړاو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالی ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د شخصي ګټو قرباني نه شي. تر دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ولسو انتخاباتي ټیمونو له ډلې 14 یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړی. خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د میزان په شپږمه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د سولې د نهم پړاو خبرو له پای ته رسولو وروسته کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې جزئیات شریکوي.
په هندوستان کې د هندي، مراټي، بوجپوري او داسې نورو ژبو پر فلمي صنعتونو باندې یو انتقاد د زیاتېدو په حال کې دی او هغه د هنرمندانو د وزن په اړه قضاوت دی. په هند کې پر فلمي صنعت انتقاد کیږي چې د زیات وزن یا چاغ ښځو او نارینه سره تبعیض کوي او په ندرت داسې رول ورکوي چې ډنګر خلک یې په اسانۍ ترلاسه کولای سي. مثلا په هندي فلمونو کې چاغ سړی یا چاغه ښځه تل د مسخره یا د فلم د مرکزي کرکټر د ملګري او همسایه پر رول کې کار کوي. په اکثر هندي فلمونو کې په مرکزي رولونو کې د چاغو ښځو او نارینه وو برخه تقریبا له صفر سره برابره ده. اوس یوه تیاتري ډله په هند کې ایالت په ایالت ګرځي او په هندي سینما کې له چاغو خلکو سره د دې ډول تبعیض په اړه معلومات خپروي او مبارزه کوي. هغوی پر خپل تیاتري ډله د سرکازم یا مزري شوخي یا کنایې له مخې د بیگ فټ کمپنی نوم یې، یعنی د ډیرو غټو چاغو خلکو کمپنی. دا تیاتري ډله په 2010 میلادي کال کې د هند له جنوبه له بنګلورو پایل سوا او پرون په نوې ډیلی کې هغوی غواړي چې یوازې په سینما کې نه بلکې د هند په ټولنه کې خلک په دې پوه کړي چې د چاغو انسانانو سره باید تبعیض ونه سي. هر انسان ته د انساني کرامت له مخې چې لري وکتل سي او په انساني معاشره کې د خلکو ځای د هغوی د وزن پر اساس ونه ټاکي. د بیگ فټ کمپنۍ جوړونکي انورادہ ویلي چې موږ ته په کارځایونو کې له دې پرته چې د چاغ یا ډنګر پر اساس راته وکتل سي د کار زمينه مساعده وای، نو موږ د دې ادارې لپاره اصلا اړتیا ندرلوده. دوی وایي چې په هند کې په خاص ډول په فلمی صنعت کې هر ورځ د ډنګروالي په اړه د فلم جوړونکو علاقمندي زیاتیږي او زیات هغه هنرمندان یې متاثره کړي دي چې هغوی ډنګر نه دي. یوې فلمی اکټرې کریتی ادر فرانس پرست ویلي، موږ د چاغو خلکو په اړه ظالمانه قضاوت کوو، ځکه کور یم یا د چا په محفل کې یا په کار کې یم، خلک زما نالبکي ته ګوري او دا ګوري چې زه څومره خوراک کوم. دا بیخي سم کار نه دی. زه په اصل کې ډیر کم خوراک کوم او د خلکو دا نظر ما ځوروي چې دوی فکر کوي چې زه به ډیر خواړه خورم. د بیګ فټ کمپنۍ هنرمندان په خپلو تیاتري نندارو کې پر دې خبرې کوي چې چاغي په انسانانو کې ډیر زیات مختلف عوامل درلودلی سي او د یو انسان لیاقت، هنر او د هغه د کار ظرفیت او ورتیا د هغه له چاغي سره ارتباط نه لري. اوریدونکو دا رپورټ مو له فرانس پرس اژانس نه ژباړلی و. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې په دې ساعت کې به اوس ورسو فریبا ظاهر ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې او د دې سند په اړه یې وضاحت غوښتی دی. د ارګویان صدیق صدیقي نن پر ټویټر پاڼه لیکلی، هغه سي چې د امریکا پخواني چارواکي او سناتوران د دې موافقې د پایلو په اړه اندېښمن دي، د افغانستان حکومت هم اندېښنه لري. ښاغلی صدیقي لیکلی، له همدې کبله افغان حکومت د دې سند په اړه وضاحت غواړي څو د دې خبره ناسمې پایلې او خطرات یې تحلیل او مخې ونیول سي. د بغلان ولایتي شوراوي د ولایت بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکي چې شمیرې تر 3000 پورې رسیږي، د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو سوي دي. سفتر محسنین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د هغوی هڅې ډېرې اغیزناکې کېدای شي. دا خبر داسې مال سوي دي چې د بغلان جګړې له 3 ورځو راهیسې دوام لري او د ولایت لوی لارې اګلا کباله تړل سوي دي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په شینوار ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکي وګړو په ګډون 15 تنه وژل سوي دي. د پروان د امنیت قمانداني د امنیت عامر عبدالواسع رحیمي ویلي دي چې د تیر شپې په عملیاتو کې د طالبانو د قمندان صدیق الله منصور په ګډون د دې ډلې دوه غړي وژل سوي دي. ښاغلی رحیمي وایي چې طالبانو پر واستوګنیز کور د هاوان مرمۍ ویشتلې چې په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل سوي او یو بل ټپي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران وای د هغې برتنوي کشتي وطن عملی خوشی کړی چې دوه میاشتې وړاندې نیولې و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن د ایران له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې دغه اوه کسان چې روسان او هندیان پکې شامل دي د بشري خواخوږۍ له مخې خوشی سوي او کولای سي ژر له دې هېواده ووزي. نوموړي زیاته کړه دا اوه کسان د کشتي کپتان غوره کړي دي. د ایران ولسمشر په یو بل خبر کې خبرداري ورکړی دی چې هیواد کولای سي د 2015 کال اټومي تړون مهم ګامونه شاته ولاړ سي، خو وايي تهران اروپایي هیوادونو ته دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونه د ایران د کابینې په غونډه کې کړې ده. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه په د روسي په ولادیواستوک ښار کې خبرې کړې دي.
اوس رحمت الله افغان د سپورت خبرونه وای.
د افغانستان کرکټ بورډ وای ټاکل سوی سبا د افغانستان ملي لوبډله له بنگلاديش سره یو ورځنی ټیسټ لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وای فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه به د افغانستان په وخت سهار 8:30 بجې پیلېږي. ټاکل سوی سبا د افغانستان
کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په کوټه د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله سره یو ورځنی ټیسټ لوبه پیل کړي. تر دې وړاندې افغانستان د ټیسټ لوبه ترسره کړې ده. د افغانستان د دې ماتش لوبه چې
افغانستان له دیوړاندې له هند او ایرلند سره دوه ټیسټ لوبې درلودې چې ایرلند له افغانستان او بیا له افغانستان نه هند ګټلې وې. ټاکل شوې سبا د فوټبال نړیوال جام قدبان تسلیو د چمتووالي په درشل کې افغان ملي لوبډله له قطر ملي لوبډله سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو پیلېږي.
مسابقې مو چې افغانستان د ګروپ قرار گرفته با کشور قطر است و فردا 5 سپتامبر مسابقه تا ساعت 9 بجه با وقت افغانستان بین تیمای ملی افغانستان و تیم ملی قطر انجام میشه.
تاکل سوی د افغانستان په قربتوب په تاجکستان کې د افغان ملي لوبډلې او بنگلاديش ملي لوبډلې ترمنځ د سپتامبر په 10مه بله لوبه وسی. د فوټبال فدراسیون وایي چې دواړو لوبو ته افغان لوبډلې بشپړ چمتووالی نیولی. ټاکل سوی د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2022 میلادي کال کې په قطر هیواد کې ترسره سي. او وروستۍ خبر دا چې په زابل ولایت کې د سولې په نوم د کرکټ شل اوریزي پیل سوي سیالیو کې هلمند زابل ته ماته ورکړه او پایلو بوته یې لاره ومنده. دغه سیالۍ د اوو ولایتونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ پیل سوي دي.
اوردونکو وی خبری مسلې ته ورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد په کابل کې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره په افغانستان کې د سولې پر روانو هلو ځلو خبرې کوي. په وروستیو کې د افغانستان د مالیه د پخواني وزیر او پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر عمر حضرت عمر زاخیلوال سره کتلي او د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره یې لیدلی دي. زما همکار اسمت ساروان له ښاغلي زاخیلوال سره مرکه کړې ده.